اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه اسمت څاروانیم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا اټکل کوي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به په روان میلادي کال کې هم پر بشری مرستو متکی وي. اوچا پر ریلیف ویب خبری ویب پاڼې په یو راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې شاوخوا درویش میلیونه وسو زر افغان وګړي به د بقا لپاره په 2040م کال کې نړیوالو بشری مرستو ته اړوي. د راپور لمخې د افغانستان کابونی مایي وګړي بې وسلې دي چې د شمیره د اوچا د بیان لمخې په میرمنو کې لوړه ده. اوچا زیاتوي که څه هم په تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان له اقتصادي پلوه نسبي ثبات درلود، خو بیا هم 15% کورنیو اقتصادي ضربه لیدلې ده. د ملګرو ملتونو د چیرونو لمخې افغانستان د بې ځایه شویو کډوالو، د ماینونو او ناچاودو مهماتو، د جنسیت پر اساس د تشدد د ګواښ، د ماشومانو د جبري کار، په کم عمر د نجونو د ودونو او د ذهني ناروغانو او رواني مرستو ته د اړو خلکو د لوړې کچې له پلوه پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د پاسپورټونو د ویش چارې په آفلاین ډول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو په وزارت کې د پاسپورت ادارې مشر مولوی عبدالکریم حسیب وایي چې له تیر څه باندې یو کال راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورټونو ویش روان و، خو اړو خلکو ته نه رسېدل. ښاغلی حسیب پر اکسپانې په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي،
په آنلاین بڑبانې د پاسپورت د توزیع طریقه به دا وي چې هر پرشنبه به هیوادوال به راځي، مونږ به عریضې ترې اخلو، هغه ته به سټیکر ورکو. په سټیکر کې به دوی ته خپل تاریخ او ورځ لیکل شوې وي، د یوې هفتې نهایي د دو هفتو چې ورځ ورته مشخص وي چې په دغه ورځ باندې راسه خپل پاسپورټ ته مراحل دی وکړه.
د پاسپورټ رئیس زیاتوي چې دا بهیر سبا چهارشنبه پیلېږي، خو په راتلونکو اونیو کې به د پنجشنبې ورځ د غوښتنلیکونو لپاره ځانګړی وي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې د پاسپورټونو ویش تل له پرله پسې ستونزو سره مخامخ و. هند له افغانستان سره د کرکټ د شلو وریزو لوبو د راروانې لړۍ لپاره په خپله لوبډله کې ډېر تجربه کار لوبغاړي غوره کړي دي. د هند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې د دې لړۍ لپاره به روهیت شرما لوبډل مشر وي او تکړه توپ وهونکی ویرات کوهلی به هم ولوبي شي. تاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د جنوري په 11مه د دریو شلو وریزو لوبو په لړۍ کې د هند د پنجاب ایالت د موهالی په لوبغالي کې سره مخامخ شي. افغان لوبغاړي موهالی ته رسیدلی او د هیواد د کرکټ نامتو ستوري راشد خان ویلي دي چې ملي لوبډله د دې لوبو لپاره بشپړه تیاری لري. د افغان لوبډلې مشر به ابراهیم ځدران وکړي، ځکه راشد خان په بریتانیا کې د ملاتړ عملیاتو وروسته لا هم پوره نه دی روغ شوی او څرګندنه ده چې د هند په وړاندې به ولوبېږي او کنه. د فرانسې جمهور ریاست خبر ورکړی چې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د صدر اعظم الیزابت بورن استعفا ومنله. میرمن بورن د فرانسې د مهاجرت په قوانینو کې له سیاسي لانجو وروسته استعفا اعلان کړه. نوي قوانین چې ولسمشر مکرون هم ملاتړ کوي، حکومت ته دا واک ورکوي چې د نور اقداماتو ترڅنګ یو شمېر بهرنیان له هیواد وباسي. الیزابت بورن د 2022 کال په می میاشت کې وروسته لدی چې شاغلی مکرون د انتخاباتو په پایله کې د دوهم ځل لپاره ولسمشر شو، د صدر اعظم په توګه وګمارل شو. او د جرمني د فوټبال نامتو ستوری فرانز بیکن باور پرون په 80 کلنۍ کې مړ شو. د باور کورنۍ پرون د جرمني خبري آژانس ته وویل چې نوموړی د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د کورنۍ غړي پرې راټول شوي وو په کراره ساه ورکړه. باور چې د قیصر په نوم یادېده، په 1904 میلادي کال کې چې جرمني د فوټبال نړیوال جام وګاټه، د دې هیواد لپاره لوبه وکړه. جرمنی په 1990 میلادي کال کې چې بیکن باور یې روزونکی و، د دوهم ځل لپاره د نړۍ اتلولي وګټله. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. طالب چارواکو مولانا فضل الرحمن ته ویلي چې د ټي ټي پی مسأله د پاکستان کورنۍ موضوع ده. د فضل الرحمن د سفر په اړه د چارو ځینې کتون کې وایي
زفکه ته کوم چې دا سفر دی هغه د الله سره کوم چې دواله خوایي امید کوي.
د افغانستان امریکایي په هنتون افغان جنو ته د زده کړو لار هواروي. افغان جولی هرکلی کوي خوایي
نه یوازې دا په هنتون بلکې ټول په هنتونونه باید پرانستل شي.
په تخار ولایت کې غنو جنو او شزو لاسي صنایع ته مخه کړی ده.
موږ په دې مرکز کې د غالي اوبدلو ترڅنګ ډول ډول جامې، شالونه، بسملونه، چفنی او داسې نور توکي تولیدوو.
پر اوکراین د روسیې په تازه راکټي حملو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالب چارواکو د مولانا فضل الرحمن په مشهي د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګون پلاوی ته ویلي چې د ټي ټي پی مسأله د پاکستان کورنۍ موضوع ده. له فضل الرحمن سره طالب چارواکو په خپلو خبرو کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر ودروي. مولانا فضل الرحمن هم د افغان کډوالو د استلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه ناسمه بللې ده. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
تلو نیوز خصوصي ټلویزیونی چینل پروند طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړ چې نو موري وای د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند لمشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده او اسلام آباد یې خپل باید حل کړي. تلو نیوز د ښاغلي مجاهد له قوله زیاتوي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې نشته، دا موضوع په پاکستان پورې اړه لري، باید په کور دننه حل کړي او پاکستان باید خپلو امنیتي مسایلو ته نور پاملرنه هم وکړي. پاکستانی چارواکو پرله پسې ادعاوې کړي چې ګنې د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې ځالې لري او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه کوي. طالبانو دا ادعاوې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ترینګلتیا یو مهم عامل ګڼل کیږي مخکې هم رد کړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو چارواکو د ښاغلي فضل الرحمن په مشرۍ پلاوي ته دا هم ویلي دي چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل کوم هیواد ته ګواښ جوړ کړي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر د یک شنبه په ورځ د دینی عالمانو په ګډون د یو لس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته له رسېدو وروسته د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د وروستۍ ترنګلتیا، امنیتي مسایلو او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې مولوي عبدالکبیر له مولانا فضل الرحمن څخه وغوښتل چې پاکستان دې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي چې اسناد نه لري او د افغانانو د ځورولو پر ځای دې هغو ته د ژوند امکانات برابر کړي. د خبر له مخې ښاغلي فضل الرحمن ویلي دي چې د هم له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړه اعتراض کړی او دا تګلاره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستونزو لوی عامل ګڼي. جمعیت العلماء اسلام پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د دې ګوند مشر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رامنځته شوي ناوړه تفاهم د له منځه وړلو لپاره هڅه کوي. خو د سیاسي چارو شنونکي سمې یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې د هغه د سفر نتایجو ته ډیر هیله من نه دی.
زه فکر نه کوم چې دغه سفر دې هغه هدف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پی او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
فضل الرحمن چې د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته تللی ویلي دي چې د خپل سفر پر مهال به د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده سره هم وګوري. نوموړی په تیرو څو کلونو کې او د جمهوري نظام له پرزیدو مخکې د طالبانو له ډیرو کلکو ملاتړو څخه و. خود سرونکي په دې باور دي چې مولانا فضل الرحمن ښایي اوس په طالبانو کې هغه نفوذ ونه لري چې پخوا یې درلود. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر که څه هم په حکومت کې رسمي دنده نه لري خو ویل کیږي چې د پاکستان له پوځ سره ډیر نږدې اړیکې لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د افغانستان امریکای په هنتون په د هیواد کې افغان محصولانو په ځانګړي ډول شوسو او جوړو ته د لوړو زده کړو زمينه برابروي. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم ولسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي دي. خو په افغانستان کې د جنونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نه دي توانېدلی چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي په هنتون دغه اقدام د یو شمیر جنوز د کوونکو لخوا له توت هر کلی سره مخامخ شوی. خو دوی ټینګار کوي چې د افغان جنود د زده کړو لپاره باید د ټولو ښوونځیو او په هنتونونو دروازې پرانستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې لته باندې دوه کاله تیرې دوه وروسته لا هم په افغانستان کې خځې وینجونې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري، د افغانستان امریکایي پوهنتون خبر ورکړی چې افغان محصلانو په ځانګړې توګه خځو وینجونو ته په افغانستان کې د لوړو زده کړو زمينه برابروي. دغه پوهنتون پر خپل ایکس پاړه په خاني ټویټر کې د یوې اعلامیې په خبرولو سره د دې اقدام هدف د ولوستي کاري ځواک پیدا کول بللي، ځکه د دغه پوهنتون په نا مسلکی کاری زواک په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات بنسټ دی. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم او لسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي، خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ټینګار کوي چې دا پروګرام یوازې د هغو زده کوونکو لپاره دی چې په افغانستان کې د نن ژوند کوي، کته هم یاد پوهنتون نه دی ویلي چې څومره زده کون کی منی او د خپل تعلیمي سیستم د جوړښت په اړه یې هم ډیر جزئیات نه دی ورکړي. خو ویلې دي چې په انلاین ډول افغانستان څخه غوښتنلیکونه منی او د هغو کسانو غوښتنلیکونه نه منی چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دغه اقدام لشپګم ټولګي څخه پورته د یو شمیر هغو نجونو له تود هرکلی سره مخ شوی چې د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوي دي. د کابل ښار د یوې لیسې زده کوونکې کبرا حیدری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
علم دانش حق هر انسان و یا حق
علم او پوهه د هر انسان حق دی. په ځانګړي توګه د هر انجلۍ حق دی چې باید ترلاسه کړي. د امریکایي پوهنتون دا اقدام یو ښه ګام دی. په اوسنیو شرایطو کې دا د هر انجلۍ لپاره یو وړانه ده. موږ واقعا غواړو خپل زده کړو او تحصیل ته دوام ورکړو،
درس‌های خود ادامه بدهیم.
خو یو بل زده کوونکې عائشه کڅه هم وایي چې دا یو ښه اقدام دی، خو غوښتنه کوي چې د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي.
او دا عمل هم ډیره ښه عمل دی، خو دا ټولو افغان نجونو لپاره بس نه کیږي. دا نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي. نړۍ باید د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې پرانیږي.
دوی غواړي چې د هیواد په هر ګوټ کې ټول انجنونو ته د زده کړې حق ورکړل شي او هیڅ انجلۍ باید له زده کړو بې برخې پاتې نشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي هم د افغانستان د مرکز او ولایتونو د پوهنې د رئیسانو د تجربو شریکولو او همغږۍ ورکشاپ په ترڅ کې پرته له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او انجنونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو او یا د هغوی د وضعیت په اړه څه ووایي، زیاته کړه چې د ښوونې او روزنې د ښه چاپیریال رامنځته کول د دوی د حکومت له مسؤلیتونو څخه دي. د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې ښوونځیو ته تلو منع کړې. دغه شان د 2022 کال په ډسمبر کې طالبانو پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه چې ملي او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د مناسب چاپیریال په رامنځته کولو سره د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کوي. هغه څه چې له دو کلونو څخه زیات وخت وروسته لا هم کومه پایله نه ده معلومه او د نجونو د راتلونکي او زده کړو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو. کندهار ته له پاکستان د افغان کډوالو راستنې دو سره هم مهاله د کورونو کرایې لوړې شوې دي. راستانه شوی کډوال په شار کې د کورونو د کرایو د لوړوالي شکایت کوي او له طالب چارواکو غواړي چې د کورونو کرایې وڅاري. په دې اړه دا راپور واوري.
تاج محمد چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د کندهار د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستون شوی، اوس مهال د ښار په ختیځ څنډه کې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په خیمه کې اوسېږي. دی وایي په کندهار ښار کې د کورونو کرایه ډېره لوړه شوې او په لوړه کرایه د کور نیول په واسه کې نه دي، نو ځکه اړ دی چې اوس پرتش ډاګ واړوي.
خو د سرای کرایه باندې موږ وسنه رسېږي، کرایه ګران دي، بس دغه تمبګانو درولې به تمبګانو کې ژوند کوو. پاګه موږ وسو لا کر رسېږي، شپږ زره وزره افغاني غواړي، نو موږ نه لرو. په دغه بدل ته په دغه مو کې اړولې دي، ورور گزاره کوو نو څنګه کوي. کورونه بچان موږ دغه لس لغړې په دغه ټاټو کې هم تاود نه دي، نه د یو بوټي بندوبست، نه د یو اوبو بندوبست. ماجد ماجد هغه دی ورور، دغه سخوار دی په لکه د پسرلی دا په لسه ځکه باندې منځونه کوو، الکوان ته سبقان وایو، یو طریقه نه سره برابره.
ورسته له هغه چې د سپین بودک لاري د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د شړلو لړۍ چټکه سو، ورسره مهاله په کندهار ښار کې د کورونو کرایې تر پخوا څو برابر لوړې سوې. د حضرت الدین او عزت الله په نومونو دوه راست نصیبي کډوال د کورونو د لوړو بوی شکایت کوي او د طالبانو له حکومت د کرایو د کنټرول غوښتنه کوي. دوی د غراز د کورونو له مالکینو هم غواړي چې زړسوي وشي او د کورونو د کرایو د لوړېدو پر ځای د راستنیدونکو کډوالو لپاره کرایه کښته کړي.
د سرای د سرپناه غوړ می وسی، یو بل مشکل می آلسی، نو دوی خاتم پناه راوړله، نو دای تر اوسه پورې زموږ کم هغه ترتیبات هغه د سرای یو د غچ کریا په کریا وسله هم نه لرم.
موږ د کوټي سره واوښتلو، نو موږ داسه د خواستې چې د سرایو کرایې لر سره کښته کې وس موږ د بل چا په سرای کې کورونه نه لرو، نو زموږ بای چې غمو خوړسي دلته کرایام دی پورته دی ولاکم په واسه کېږي.
پاینې وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسولین د ستونزې منیا او د حل ډاډ ورکوي. د دغه ریاست د مشتیدن امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی په دیاړه د بیلابیل اورګانونو سره مجلسونه کړي ترڅو په شار کې د کورونو کرایې کنټرول سي.
دا پر اطمینان او ډاډ ورکول شوی دی چې موږ باندې د پاره داسې کړنې په کار نه اچو او دا کورونه چې څومره قیمت وي په هغه اندازه به خپل مهاجرونو ورونو ته ور تسلیمو او د امارت تخواسه هم دی ته دا یو واپر دی چې دا شی باید چې دا مهاجرین مجبور او د دې د مجبوري سهولت استفاده نه وسی.
د ورستیو معلوماتو له مخې د کندهار د سپین بولدک له لارې د اکتوبر د 24 نیټې څخه بیا د دسمبر تر ورستیو پورې 2500 کورنۍ چې شاوخوا 1400 کسان کېږي هیواته راستنه سوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پر اوکرين د روسي د پوز په تازه راکټي او توپچي حمله کې لسکونه کسان مړه او ټپيان شوې دي. په پرونیو بریدونو کې د اوکرين د ختیز مرکز او لویدیز پراخې سیمې په نخښه شوې دي. د اوکرين پوز اعلان کړی چې د روسي یو شمېر توغندي او بي پيلوټ الوتکې یا درونونه راغورڅولې دي. په دې اړه تفصيل احمد تکل وړاندې کوي.
روسي پرون د توغندیو او درونونو د تازه بریدونو په لړۍ کې د اوکرين په ختیز مرکز او حتی لویدیس کې بیلا بیلې سیمې په نخښه کړې. اوکرایني چارواکي وایي د دې راکټي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او له 15 زیات نور ټپيان دي. په دې حملو کې د اوکراین په څو سیمو کې یو مارکیټ، یو شمیر کورونو او نورو ښاري سیمو ته زیان اوښتی دی. د جنوب ختیځې د نپرو پتروفسک سیمې پر وړه ښارګوټي نوو ماسکوفسک د روسیې توغندیو د لګېدو په نتیجه کې څلروشت کسان ټپيان شول. د دې سیمې والی سرهی لساک ویلی چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر پلارني ټاټوبي کریویری ښار د روسي ځواکونو د برید په نتیجه کې د استوګنې له 100 زیات کورونه او یو مارکیټ زیانمن شوي او یو میرمن وژل شوې ده. له بلې خوا د اوکراین د دوهم لوی ښار خارکیف ښاروال ایهور تریخوف تایید کړی ده چې د روسیې لږ تر لږه 4 توغندي هلته راپریوتي دي. د سیمه والی اوله سنهوبوف ویلی دی چې یو وژل شوی میرمن د نړیدلو ودانیو لاندې راستل شوی او دا امکان شته چې نور خلک هم هلته پاتې وي. د اوکراین په لویدیځ کې د خمیلینسکي سیمې چارواکو هم د پرونیو حملو پر مهال د شپږو چاودنو او د لږ تر لږه دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په جنوب کې د دنیپرو سیند پر غاړه په لوی ښار زاپوریژیا کې هم دوه تنه د استوګنې پر یوه سیمه په راکټي برید کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوځ د عمومي قمندان والیری زالوژنی په وینا روسیې په پرونیو حملو کې له یو 500 توغندیو او د شاهد په نوم له اتو ایرانی بی پیلوټ الوتکو څخه کار اخیستی و. ښاغلی زالوژنی دا ادعا هم کړې چې د اوکراین د هوایی مدافع ځواک د روسیې ټول ډرونونه او 13 کروز توغندي ویشتلي او له منځه یې وړي دي. بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم ادعا کړې چې پوځي ځواکونو یې د دقیقو او له سمندر او هوا څخه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله څو ځایونه چې د اوکراین د پوځي صنایعو تاسیسات بلل شوي ویشتلي دي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې مسکو په دې حملو کې د کنشال یا خنجر په نوم له هایپر سونیک توغندیو څخه هم کار واخیست. په عین حال کې د اوکراین پر ځینو سیمو د توپونو ډزې هم شوي دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په خرسون سیمه کې د څه باندې 130 توپونو د لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې په دې برخه کې به لومړی صفی الله ستانکزی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
فوربس مجلې د ښځو د حقونو د یوې افغان فعالې محبوبې سراج په اړه یوه مقاله خپره کړي. په دې مقاله کې د طالبانو په اړه د محبوبې سراج د دریځ په خاطر په هغې د ځینو نیوکو یادونه شوې ده. په دې مقاله کې راغلي کله چې محبوبه سراج په فنلند کې د جنسیت د برابرۍ په برخه کې یوه نړیواله جایزه وګټله، هغه پوهېدله چې د هغې دا بریا به په افغانستان کې ځینې ناندرۍ ورته راپورته کړي. محبوبې سراج ژمنه کړې چې د فنلند لخوا دا نقدي جایزه چې 3,00,000 یورو کیږي د ښځو د امن خونې لپاره کاروي. د فوربس په مقاله کې راغلي محبوبه سراج له هغو کم شمیر افغان ښځو فعالانو ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې پاتې ده او لا د هغو ښځو لاسنیوی کوي چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخې دي. محبوبه سراج تیر کال د سولې د نوبل جایزې له دوو وروستیو کاندیدانو وه، خو په پای کې د هغې سیاله ایرانۍ زندانی فعاله نرګس محمدي جایزه وګټله. د راپورونو په اساس یو شمېر ښځو د محبوبې سراج پر ضد د نوبل کمیټې ته شکایتونه کړي وو چې ګواکې د طالبانو د دریځونو پلوي کوي او هغوی ته لابي کوي، نو باید دا جایزه ورنکړل شي. د فوربس په مقاله کې راغلی محبوبې سراج ویلي له هغو لانجو وروسته نور نه غوښتل د نوبل نوم هم واخلي، ځکه د دې خبره دا د دې خپل خلک او وطنوالو چې دې ته ډېر زیان واړو. یو شمیر هندي ورځپاڼو د افغانستان او هندوستان د کرکټ د ملي ټیم پر روانو دریو شلاوریزو مسابقو مقالې لیکلي. له هغې ډلې هندو ورځپاڼې لیکلي د هندوستان ملي ټیم ته له ډېر وخت وروسته دوه مهم توپ وهونکي لوبډل مشر روهیت شرما او ویراټ کوهلي راوستل شوي او د افغانستان په وړاندې به لوبیږي. هندو لیکلي دغه دوه لوبغاړي د 2022 کال تر نړیوال جام وروسته د لومړي ځل لپاره د شلووریزو لوبو په لیست کې یو ځای شوي. تمه ده د افغانستان او هندوستان درې شلووریزې لوبې د جنوري په 14, 14 او 15 وشي. افغان کرکټ بورډ د ابراهیم ځدران په لوبډل مشرۍ یو ټیم هندوستان ته استولی. په دې ټیم کې راشد خان هم شته، خو په غالب ګمان چې د څه وخت مخکې ملا عملیاتو په خاطر ونه لوبیږي. په دې سربیره به تجربه لوبغاړي محمد نبی، مجیب الرحمن، نوین الحق، رحمان الله ګرباز، عظمت الله عمرزی او ځینې نور ځوان لوبغاړي هم ټیم ته راوستل شوي. افغانستان او هندوستان دواړه دا سیریز مهم ګڼي، ځکه دوی د 2024 کال تر نړیوال شلووریز جام مخکې دا لوبې کوي.
په تخار ولایت کې زیات شمیر ښځو او نجونو غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. د یو شمیر ښځو او نجونو په وینا د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شویو بندیزونو له امله ګڼ شمیر نجونو او ښځو غالۍ اوبدلو، خیاطۍ او نورو لاسي صنایعو ته مخه کړې ده، څو له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړې. په دې اړه دا راپور.
په تخار ولایت کې 350 شزو او نجونو ته د غالۍ اوبدلو زمينه برابره شوې ده. د نوموړي ولایت د صنعت او سوداګرۍ د ادارې چارواکي وایي چې پر تعلقان خار سربیره د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې 350 شزو او نجونو ته د غالۍ اوبدلو زمينه برابره شوې ده او له همدې لارې د خپلو کورنوي لګښتونه پوره کوي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالرحمن غزنوي آزادۍ روډي ته وویل
350 خانیواس د پنج مرکز دا
د تخار ولایت په کچه 350 شزیز موږ د ادارې تر نظر لاندې د غالی عبدلو او د لاسي صنایعو د تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي. د غالی عبدلو 15 رسمي مرکزونه په تعلقان ښار کې فعالیت کوي او دغه راز 15 نور مرکزونه په ځینو ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شمیر ښځې او نجونې چې اوس مهال د غالی عبدلو په برخه کې کار کوي، هغوی وایي د ښځو پر تعلیم او کار کولو د محدودیتونو وضع کېدو له امله دوی اړ شوي چې غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. 25 کلنه حدیثه چې د تخار مرکز په تالقان ښار کې د غالی عبدلو په یو مرکز کې کار کوي، هغې آزادۍ راوړې ته وویل:
ما از امارت اسلامي میخوایم کې کار در شو.
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او دغه راز د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره کړي، څو ښځې اقتصادي خپلواکي ولري.
دوی د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې تحصیل یافته ښځو او نجونو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د تالقان ښار یوه بله اوسیدونکې شبنم محمدی وایي:
کاروبار همچنان در بیرون است، چون امارت اجازه کار برای خانمان هم زمینه شم.
ما د لیسانس تر کچې تحصیل کړی، خو د ښځو پر تعلیم او تحصیل او په کار کولو بندیز لګول شوی. نو موږ اړ شو چې غالی عبدلو ته مخه کړو، څو د خپلو کورنۍ او اقتصادي ستونزې هوارې کړو.
د نوموړي ولایت د انګې قلعه ولسوالۍ یوه اوسیدونکې مرسل عزیزي هم ورته خبره کوي:
از امارت اسلامي خواهشمندیم که تا کارخانه های زیاد
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې له صنعتکار ښځو سره د امکاناتو مرسته وکړي او دغه راز له موږ سره د بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي، څو موږ نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړو.
په تخار کې د غالی عبدالله او د لاسي صنایعو د تولید یو مرکز مسؤول حامد قرلوق وایي: پر ښځو د وضع شوو محدودیتونو له امله په یاد ولایت کې زیات شمېر ښځو غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
بازار نداره و ما یې انتقال میتیم به نمایشگاه.
موږ په دې مرکز کې د غالی عبدلو تر څنګ ډول ډول جامې، شالونه، دسملونه، چفن او داسې نور توکي تولیدو، خو زموږ لویه ستونزه د بازار نشتوالی دی. بازارونه پیکا دي او زموږ تولیدات په ګودامونو کې پراته دي.
د دغه صنعتکار نجونو او ښځو په خبره، په هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو تر څنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګول دا هغه لاملونه دي چې زیات شمېر نجونو او ښځو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
کندا د ولایت میوند ولسوالی څخه خبره کوم. وروره دلته موږ په میوند ولسوالی کې د بالمعروف والا سجر فازاب اره ورځ یو موږ یو دایر لسم واری چې هم بنجانی هم د دکانو سزغلی اقتصادي توانونه مالی توانونه ټوله به خدای را رسولی دي. اره ورځ مو کشي، اره ورځ مو بیا، اره ورځ مو بیا، یو ورځ نه د خدای او د قران په لحاظ باندې زموږ رغ ولې د مشران نه اوري. که ورته وایه چې مشران ته وایه دلته دونه څوک نه سوای، دا موږ ګسره دغسې جاري کړي دي، خلکو ته پروا نه کوي. اوس یې راته وویل چې لوی محکمې ته معرفي کوو د خدای او د قرآن په لحاظ باندې، ولې داسې زموږ سره کیږي؟ موږ کومه ګناه کړې ده؟ هره ورځ یو موږ یو بندیخانه ده، هره ورځ موږ یو ټکول دي، ول دي ټکول دي، بې عزته کول دي د خدای او د قرآن په لحاظ باندې. دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قرآن په لحاظ نه، کې زموږ خواته توجه وکړي، زموږ خواته هیڅ نظر راواچوي، هیڅ زموږ پوښتنه وکړي، ولې داسې ناس یاست، ولې داسې بده یاست، څه اتسم دی؟ نه مو وروره د خدای ورپې پیدا کېږي، وږې تږې ناس یو، لا دا غم لا لږ دی چې لا پاتې سو د ژورو مسله سوله، هره ورځ مو ځغلي.
السلام علیکم، زه د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما پیغام د مرستو په اړه دی. دا کومې مرستې چې راځي ټولو پر خانانو تقسیمیږي، خوار او غریب ته هیڅ شی هم نه ورکوي، ټولو خانانو ته ورکول کیږي. وروره، یا دا دې بندې کړي او یا دې نو خوار او غریب باندې وویشي.
موږ بایومتریک د سکرانو سره جوړولی، یا لاسرسی نه سور ډکولی، سیم کارتونه مو دغسې پر یو کاغذي د سکرا رسېدل دي. اوس د افغان بیسیم شبکې ویل دي چې سیم کارتونه به راجستروي، نو موږ لاسرسی نه سور ډکوی، ستړي خلک یو کارمونه دی ورته جوړ. نو یا دې موږ سره ته نمایندګي نږدې راوړي، یا دې د بایومتریک د سکرې جوړول راته نږدې کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی